پارلمان این کشور، اعضای کابینه، اعضای محکمه عالی، اعضای محکمه قانون اساسی و مقامات مذهبی و مهمانان دیگر در آن اشتراک داشتند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
د آزادی پتسپوکی پروگرام کې مو زحمت چې برو ظریف نظر هر کله کوو تر څلور بجو د افغانستان په شمال کې د اتا مراتقنی د اوسپنې د پټنې په اړه خبرې کوو. داسې پروژې په دې بیا امنیو کې ګټورې دي. د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په دوهم ساعت کې له څلورو تر پنځو د افغانستان د ولسمشر د مزار شریف د سفر پر اهدافو خبرې کوو. ولسمشر د عطا مراد اقینی د اوسپنې د پټلۍ تر پرانیستو وروسته مزار شریف ته سفر وکړ او دا د لومړی سفر دی چې تر څه باندې دوه کلونو یې مزار ته کوي او وی یې کړ. نظر صاحب، د خبرونې مېلمانه به اورېدونکو ته ور معرفي کړو.
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم و فعلا در استودیو کابل آقای محترم شیر خوستی والی اسبق غزنی تشریف دارن که برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آقای اکرم خپلواک که مشاور سیاسی رئیس جمهور است به اونا تماس برقرار شد. ولی همکار تکنیکی ما کوشش داره که تماس برقرار نماید. همچنان با پوهان صاحب محمد بشیر دودیوال استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کابل هم کوشش میکنیم از طریق تلفن در مورد صحبت کنیم. همچنان با محترم آقای مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت از طریق تلفن تماس برقرار خواهد شد.
پوهان دودیال او قوقندی صاحب لا تروسه پور
وصل
نشدن دوی بل مور سره او زایش. موضوع در روشنایی لپاره من نظر صاحب اوریدونکو ته څنور معلومات ورکړو.
بله، ای خوب ای از طریق میدیای بین‌المللی و میدیای داخلی به این موضوع بسیار یک اهمیت بزرگ قائل شدن و همچنان طرف حکومت ما و شما هم از این موضوع بسیار زیاد استفاده کردن در مورد تبلیغات. همچنان مردم هم بسیار خوش هستند، گرچه در داخل افغانستان یک 3-4 کیلومتر است. امیدوار هستیم که در آینده ای زیادتر و خوبتر شود. فکر میکنم که به این نظر آقای شیر خوستی که سابق والی صاحب اسبق بودن اونها رو نظر شد بگیریم.
خب من خیلی طریقه با نظر صاحب چنگ مقدمه ترانه شد.
خب من یادم رفت خیلی مقدمه. بله، اول از خودت بشنوید.
خواهش کن، خواهش کن. خوسته صاحب او بخشی دیوریدون کلا پارا در روشانتیا لپارا بیا مقدمه ولولو بیا با تاسته درشم. د اتامورات اقینی د وسپنی پټلۍ روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو له لوري پرانیستل شو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف فویل د غلار کولای شي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو او پر راتلونکي کې د افغانستان په اقتصادي وده کې اغیزمنه ونډه ولري. بیردی محمدوف بیا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به اقتصادي همکاري پسې پراخ شي.
اطمینان دارم همکاری های ما با برادران افغانستانی در زمینه های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، تجارت و امران از این پس گسترش خواهد یافت و ما این کارها را توسعه و گسترش خواهیم داد.
د اتا مراد اقینی د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان له منځنۍ آسیا او له هغه ځایه له اروپایي هیوادو سره وصلې شي. د دې لارې د پرانیستو پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو شمېر نورو لارو ته اشاره وکړه چې کار پرې روان دی یا به په راتلونکي کې کار پرې وشي.
آقینه قدم اول است. مزار شریف و ایرتان وصل شده، خط آهن از ایران به طرف هرات به شدت در حال ساختن است، اما هدف مایی است که تمام افغانستان انشالله و تالا در ظرف از این سالهای 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خط آهن باشد. قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است.
سربیره پر دې چې په افغانستان کې روان کال د ژمي لره تک سره د تیرو کلونو په پرتله جګړې نه دي سړې شوې، خو له ترکمنستان افغانستان ته د اوسپنې د پټلۍ له غځېدو سره ګڼو افغانانو ته هیلې پیدا شوې دي. د مشانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي
افتتای خط آهن عطا مراد و بندر آقینه ای ما را امیدوار می سازه برای آینده افغانستان، برای پیشرفت افغانستان و از این نگاه من خودم شخصا خوشحال هستم و ایره بر تمام مردم افغانستان تبریک می گم.
د دوشنبه په ورځ چې کله په جوزجان کې د ترکمنستان پر پوله د اوسپنې پټلۍ پرانستل شوه، ګڼو لویدیځو د لویدیځ ګڼو چاپي خپرونو هم دا مسله وڅېړله. باستن ګلوب ورځپاڼې ولیکل چې د اورګاډي په پټلۍ د افغانستان او ترکمنستان وصلېدل د دغو دوو هیوادو او همداراز د تاجکستان، چین، هند او پاکستان ترمنځ د تجارتي او اقتصادي همکاریو د پراختیا لاره هواروي. د بریتانیا ریلوې ګازټ خپرونې بیا ولیکل چې دا لاره یوازې د سیمې هیوادونو سره نه وصلوي، دا لاره د سیمې هیوادونه د کسپین سمندرګي له لارې له قفقاز او اروپایي هیوادو سره وصلوي. اقینې ته نږدې د ترکمنستان په خاوره کې د امام نظر په ګمرک کې د تیلو لویه زیرمه جوړه شوې چې کېدای شي له دغه ځایه د اورګاډي په واسطه افغانستان ته تیل هم وارد شي.
بله، تشکر آقای شیور. محترم آقای اکرم خپلواک هم که مشاور مهم آقای رئیس جمهور هستند در امور سیاسی، اونا هم در خط تلفن هستند که یک سلام علیکی کنیم ببینیم که صدا ما را میشنن. یعنی خپلواک صاحب میشنن صدا ما را؟
تشکر نظر صاحب تاسو دوستان و شیبر صاحب او طول آردون کتا
تشکر.
مننه دکتر صاحب خپلواک.
خب آقای محترم شیرخوستی فعلا در استودیو تلفون هستن، اونا جای نمیگروزن، از او خاطر اول امرای خپلواک صاحب این مسئله اقتصادی شکرده دیگه مهمانا صحبت میکنیم، اونتا از نقطه نظر سیاسی یک تشویش که بین مردم هستی مسئله امنیت از این خطا هست. از این خپلواک صاحب این موضوع چطور میشه صاحب مخالفین هم در این موضوع یکم همکاری خواهد کرد نخواهد کرد؟ نظر شما رو در مورد بگیریم.
تشکر نظر صاحب. یو ځل بیا ټول افغان ولس ته د دې لوی پرمختګ مبارکي وایم، او هغه څه چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته چې د دې سیمې لپاره اهمیت لري، د افغانستان اسلامي جمهوریت او جراتمات جمهور رئیس د دې په درکولو سره کوشش کوي چې د افغانستان موقعیت د همکاری او د ثبات لپاره د سیمو د هیوادو لپاره وي، نه د ترهګرۍ د مراکزو لپاره. نو همدارنګه چې د نورو ډیرو پیشرفتو تر څنګ دا ځل د ترکمنستان سره د اقینی بندر لارې چې دا به د اروپا او سپین سمندرګي د دې لارې وصل کیږي یو لوی پرمختګ ده. همدغه ملي او لوی پروژې دي چې مستقیما ثبات باندې تاثیرات لري او د افغانستان په امنیتي وضع باندې مستقیما تاثیر لري. له بلې خوا همدغه د سیمې پروژې دي چې د سیمې هیوادونو مشترک همکاري په ثبات کې او د سیمې په امنیت کې جذبوي. کله چې د سیمې هیوادونه خپلې مشترکې ګټې د یو بل په همکاري کې وګوري، زه په دې مطمئن یم چې هغه منفي او رقابتونه او هغه مداخلې چې د افراطي کړیو له لارې دوی کوي د هغوی د بندېدو لپاره به اقدام وکړي. نو له همدې خاطره هم زموږ امیدواري زیاته ده چې زموږ همکاري د منځنۍ آسیا د هیوادو سره چې ازبکستان، ترکمنستان په راس کې دي او انشاءالله د لوی پرمختګو په حال کې یو، د ازبکستان سره هم او تاسو د جراتماب جمهور رئیس اعلان خبري واورېدلې چې د شیرخان بندر لارې به من د ایران سره وسیږي چې دا به د ایران او د چین وصل کېدل وي او دا به هم د افغانستان لارې وي. دا ټول هغه ملي پروژې دي چې د سیمو د هیوادو همکاري جذبوي او سیمه سره وصلوي. نو اطمینان زیات لرو چې دا به په امنیت راوستلو کې هم او د افغانستان د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو کې هم مثبت ولري او اقتصادي ودې کې به هم لا نور هم
ډاکټر صاحب خپلواک. نظر صاحب مخکې دې ته په یو ډول اشاره وکړه چې طالبانو ویلي دي چې دوی به پر عام المنفعه تاسیساتو بریدونه نه کوي. دا اعلان په یو ډول شاید دا مفهوم ولري چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، خو بل لور ته چې موږ ګورو د سولې خبرې ټکنۍ شوې دي، مثلا له ګلبدین حکمتیار سره. البته دا پښتنه ځکه له تاسو سره کوم چې تاسو د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب د توافقنامې د تطبیق د کمیسیون مشي هم کوي. له ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې ځنډنې شوې دي او معلوم نه دي چې هغه په کومې خوا روانې دي. نو نورو خبرو ته به څرنګه هیله پیدا کیږي؟
تشکر شیبر صاحب. او نظر صاحب که فقط بدی که لگ وقت یو دو دقیقه زفره که خوشحاله بسم ده که مهم خبرو ته اشاره وکړو. اساسی نقطه دی، اول من د ټولو هغو اعلامیو د وسلوال مخالفینو هرکلی کوو چې هغه د خشونت د لمنځه وړلو او د عمل منفعت پروژو او په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو ښه بیلګه وي. من د طالبانو د تحریک رښتینی اعلان چې د دې لپاره نشر شوی ده منګ یو نی قدم بولو، او دا د افغانستان د حکومت او جرأت ماب د جمهور رئیس د هغو مقررو خواستو په اړوند چې کلی هیله کړې ده چې د افغانستان د مازلې لپاره باید بین الافغاني تفاهم او د سولې پروسه او داسې یو دایمي سوله چې هغه کې د ټولو افغانانو درنښت او عزت وي پر مخ بوزو، نه د جګړې له لارې او نه د یو بل د وژلو له لارې. من که درس اقدامات نور هم شي من وکړ کله یو، او دا بل دې زمينه مسايده کې چې من به د جنگ لري بلکې د ډایالوګ لري د خبرو لري خپل هدف ته ورسېږو. زما پیغام ډېر په خاره د طالبانو مشرتابه د افغانستان اسلامي جمهوریت په تاسو باندې د طالبانو مشرتابه ته د دې نظامي کمانډانانو ته د دې مقدمي او روحاني شخصیتونو ته او د دې هغه مسؤولینو ته دا چې بلاخره راځي هغه تفاهمنامه او هغه توافقنامه او هغه بین الافغاني مذاکره چې د اسلامي جب سره په کامیابۍ سره ورسېدل او د ټولو افغانانو د هرکلی سبب شلو، موږ او تاسو هم خپل راتلونکی د همدغه سي بین الافغاني مذاکراتو لارې تعیین کړو او په دې کې به د ټولو افغانانو د ټولو اولس خیر وي. دغه رښتینی اقدامات من ورته هرکلی وایو، مګر هیله مو ده چې په عمل کې تطبیق شي. بلې خوا د سولې په اړوند باندې زمون پیغام په پام ډېر ښکاره و اوسم ډېر ښکاره ده چې بدون د هیڅ ډول قید او شرط څخه هر ډول بین الافغاني مذاکرات ته په هر ځای کې په هر وخت کې په هر زمان کې او د هر چا په منځګړیتوب باندې چې هغه د افغانانو لپاره د منلو وړ وي حاضر وي. ان موږ غواړو چې لمنۍ د مذاکراتو میز ته کینو او بیا خپل شروط او شرایط وړاندې کړو او د غیر مخې پر مخ لاړ شو، او دا د افغانستان د حکومت ډیره واضح ښکاره او د افغان د ټول افغانانو په اتفاق باندې او د ټول سیاسيونو په اتفاق باندې دا پالیسی ده چې د افغانستان حکومت پر مخ دی. دوه مسلې ته چې په دې کې هیله ده چې د طالبانو تحریک نور هم عملی اقدامات وګورو او نور هم د دې اعلان منتظر اوسو چې یو ځل دوی هم د سولې لپاره د مذاکرات د شروع کېدو اعلان وکړ، دغه اعلان یې وکړه همدغه اعلان وکړي تر څو پرې چې دغه مذاکرات بین الافغاني شروع شي. د اسلامي زر سره توافقنامه به امضا نه وروسته د یغه د اجرایوي کارونه شروع شوي دي چې دا په مختلفو برخو دي او د دې لپاره مختلفې کمیټې تعین شوي دي چې دغه کې د زندانانو د خلاصولو نیولې د مهاجرینو د بیرته راتګ د سندولو چارې د یغه د امیر د راتګ او د یغه د امیر د ارا تشریفات او دی روی د ښاره کېدل او دی روی لپاره د جای او دی روی لپاره د بودباش د دې مسالو نه نیولې د مسله ګروپونو د ادغام او دی روی د همکاري جلبولو او امنیتي برخه کې او دی د تورثه مختلفي هغه پروژې چې د اسلامي زد د مختلفو ګروپونو لپاره د یوې د ادغام مجدد برخه کې به عمل کیږي، دا ټول تر لاس لاندې دي او یو راستر وځي په دې کې پیشرفت او غیر از دي. رسنۍ اقدام مو د تعزیراتو د لری کولو په اړوند چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره هغه ټول کارزي کارونه خلاصي بي دي او ان شاء الله ان شاء الله د دې شاهد وي چې پراتون کارته کې به د افغانستان اسلامي جمهوریت د ټول او نورمونو چې د امنیت شورای لري د یو په نظر کې نیولو سره د تعزیراتو د لری کولو لپاره عملی اقدام وکړي.
ډاکټر صاحب مننه. نظر صاحب
بله بسیار زیاد تشکر. خپل وخت صاحب خوب مهمان محترم و بسیار منتظر ماندن آقای خوستی در کابل، نظر از اونا رو هم بگیریم. باز متوقف از نه پوهان صاحب دوتی عالم در خط تلفن هستن، باهاشون صحبت ادامه میدیم. خب خوستی صاحب نظر شما رو بگیریم، بسیار چیزا رو شنیدین، شما چی گفتنی دارین صاحب؟
بسیار تشکر گران نظر صاحب، تاسو ته او د آزادۍ رادیو ډیر محترم اوریدونکو ته. زما په عقیده د ریل پټلۍ یعنی د اقتصاد پا پټلای هر وخت چې یو موږ د تجار وکول شي چې خپل مال نور ملکوتا پم دغه شان دی خو نه افغانستان ته امپورت او ایکسپورت چې کوي زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی د افغانستان د اقتصاد لپاره ځکه موږ یو مملکت چې لاین لا کې تاسو په دې باندې او دا الحمدلله شکر بل اخر داسې وخت راغله چې موږ د پاکستان د دې مشکلات نه خلاصي کو نه تنه چې کول شي د چا بهر په لار موږ بهر ته لار پیدا کول شو اوس د اروپا ته او د کاسپین سی ته د خوانه کول شي چې خپل مالونه تجار اروپا ته او نور نړۍ ته واستوي د دې څو شانس غواړم چې تاسو ته ذکر وکړم یو خدای وي چې پاکستان یو مشکل موږ لرلو چې په زرهاو کانټینرونو به هر کال ورکیدل او دویم به هغه سامان اسباب چې افغانستان لکه میوې د شام صادرات هغه په ټولو خرابیدل په کراچۍ بندر کې هم دغه شان ډېر مالونه چې خارج نه وتله هغه به ایکسپایر شول یعنی میاد به تیریدو نو موږ د یو سخت مشکلات سره دوی ته سره مخامخ یو او دغه شایان دي چې بل اخره ورور ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په ډېر افتخار د وایل شم اوس چې ماشاءالله دغه کارونه چې ورس په ورس مخته کیږي یعنی د ما عقیده دره وخت چې مملکت اقتصاد مخ په وړاندې زی فکر کوم چې د خلکو لپاره د کاریابۍ یو خوب بازار پیدا کیږي په افغانستان کې شپږ څلوېښت فیصد خلک بیکاره دي او لا تر اوسه دوی لپاره د کار زمینه مساعدیږي نو ورو ورو د واټن د حکومت او د خلکو په منځ کې ورکیږي او د ټولو مهمه داره چې خلکو لپاره د کار زمینه مساعدیږي او خلک به اصلا دا نور ضرورت پیدا نه کړي چې دښمن ته ځای ورکړي دښمن ته لاره ورکړي ځکه چې یو عاید چې کور لپاره یې سرپناه وي د اولاد لپاره د ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره یو لاره زمینه مساعدیږي دا فکر کوم چې یو ښه زیری دی او هیڅ په نور ځای پاتې نه شي دښمن لپاره چې هغه د خلکو په منځ کې یا ځای ولري یا د خلکو په منځ کې یو اقو ولری او خو دوستی ولری نو دغه فکر کم چې او خلاره ده او امیدوار دی چې دغه د ریل خاتونه هم دغه رقج په افغانستان کې په مثال چې وس راغلي دي نور مناطق ته هم ورس پرس ګړندی شي ځکه دغه پروسه چې ډیره اقتصادي پروسه ده کچېره د تیارې په لار ولې ګو دا شی د غزاف ته میګي دي مالونه هم چنان امپورت پم دغه شکل او امیدواریم دغه چې خلک هم د حکومت سره په دې سره کې لا زیات مرسته وکړي او زه خوشاله ام قوارم چې یو دوره کې پاغه باندې وغږم چې با هم جناب رئیس جمهور ته د فبروري په میاشت کې طرحه لګلې و د کابل ښار لپاره د ریل پټلې یعنی شهري ترانسپورت لپاره او خوشبختانه رئیس په غیبان ملاحظه شوت وکړو او ایمیل هم په دې باره کې ماته راورسیدو چې د وزارت فائدہ میسر په دې باندې کار وکړو چې د کابل ښار لپاره د 115 اویا کیلومتر په شاوخوا کې د ریل پټلۍ جوړ شي برقی ریل جوړ شي پرام د ټرام به چورته وایو چې په خیر دا پروژه د کابل کې پلی شي او د رئیس جمهور د هدایت سره سم د شاروال صاحب سره هم ولیدل په دې باره کې دوی نظر هم ډیر خو نو دا یو خه زیره د کابل خاریان لپاره او د 2015 کال د کابل نفوس په 140 میلیونو وګړو نه زیاتیږي نو د دې لپاره یو تدابیر پکار دي ځکه فعلا په کابل کې موږ د 15 میلیون نه زیات خلک لرو او د 2015 کال پورې موږ اټکل داسې د ملل متحد د امارو په اصطلاح چې و کابل به د 8 میلیون هم زیات شي نو د دې لپاره لازم تدابیر پکار دي او د ریل پټلۍ چې برقی ده په کابل کې دا به د پولوشن یا کاربن ډای اکساید لیول هم کموي او په زمین کې دا به ارزانه وي او د ترافیک کنجشن یا بیروبار د ترافیک
خصوص محترم
حداقل 50% کموي
د دې لپاره چې اوریدونکو ته دا موضوع یو څه روښانه شي دغه موافقه چې ولسمشر هم له تاسو سره کړې ده څه فکر کوي چې دا پروژه به په څومره وخت کې تطبیق شي دا مهمه ده
مهمه دا ده bale مو چې نه هدف هم دا چې 2015 کال چې را رسیدي او د نفوس په دې اندازې زیاتیږي تاسو پوهیږئ چې په حداقل هر ورځ په حدود 8000 مهاجر فعلاً د پاکستان هم را روان دي او پروژه خو مهمه څو اړخونه دي اول باید انوایرنمنټل سټډي وشي فیزیبلټی سټډي د لپاره په کارج دا وشي او د ترافیک فلو چې ورته وي او بور مرود د ترافیک چې په کومه ایسا کړه به دنه پاست د ډیزاین مرحله ده چې په کومه لار زی او کومه موانع خندونه په لار کیتی د دې لپاره یو سروې ضرور ده چې د خپل باوال باید سرته ورسیږي پاست دنه موږ باید د پروپوزل مکمل جوړ شي جناب رئیس جمهور ته او د شورا وزیرانو ته وړاندې شي چې هغه په دې باندې فیصله وکړي او غیر پاست به د پروژه بوزي د ډونرانو لپاره او یو هغه مملک چې یا بانک یا سیش دغه پروژه ته تمویل کړي نو دغه ما پقیده حداقل دغه پلیمینری ورک ابتدایي مرحله ما پقیده حداقل یو نیم کال په دې باندې نسی چې دا مکمل شي او خپل د پټلې کار فکر کم بیا په چټکی کېږي، هغه د انجینرانو کار دی چې دوی څه وایي په څومره وخت
کې. تشکر خوستی صاحب. خوب پوهان صاحب محمد بشیر دوتیال، خوش آمدین به برنامه ما. صاحب صدای ما را میشنوین؟
بسیار زیاد تشکر. بله صدایتان رو میشنیم. سلام های متقابل ما را بپذیرین، همچنین در شنونده ها و مهمان های گرامی سلامات خود تقدیم میدارم.
بله بسیار زیاد تشکر پوهان صاحب. خب از نقطه نظر اقتصادی اگر به موضوع نگاه کنیم صاحبی، اهمیت خطوط آهن شما چه قسمی بررسی میکنین صاحب؟
فوق العاده تاثیر داره. فوق العاده اینها شهرک های اقتصادی هستند، خصوصا ما با بحر را نداریم. این بندرهای خشکه برای ما بسیار مهم است. امیدوار هستیم همین رقمی که در کنفرانس اشخابات یک اعلانی بنام اعلانی اشخابات مورد توافق جنوبین قرار گرفت و در اونجا از دهلیز لاجورد یادآوری صورت گرفت. این خودش یک محبوب بزرگ اقتصادی است. ما میتونیم آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی توسط راه آهن، فایبر نیری و سرک ها وصل کنیم و این منطقه یک پتانسیل و ظرفیت بسیار قوی اقتصادی را دارد. این ریل را که ما شما صحبت میکنیم مال سرش و برای امیان یک ترمینال بزرگ تجارتی که توان برداشت 500 تن بار در یک زمان داره، این در حال احداث است. این خودش این نشان میده که چی یک ظرفیت بزرگ اقتصادی را این منطقه ای کشورها در نظر دارند. ما میدانیم، ببینیم از لحاظ اقتصادی ببینیم، وقتی که همین ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان از راه ترکیه به اروپا وصل میشه، بله افغانستان و در مجموع همین کشورهایی که در این مسیر قرار داره از لحاظ اقتصادی فوق العاده مهم است. به این ترتیب این مسیر دیگر اگر ببینیم خدا مهربان، از ظرف چند سال مسیر دیگر ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، چین، اینها یک حوزه اقتصادی بسیار مطمئن را می سازد. مطمئن به خاطر که اینها همه در کدام از اینها محاط و خوشه هستند، ولی راه های از اینها بالاخره پایان می آورد به طرف اروپا، به طرف ترکیه، به طرف هند. امیدوار هستیم، ما اتو امید داریم که راهی آهن بالاخره از پاریا به طرف اندخوی بنک این طرف نه مسیر دیگهش به طرف ایران، ایران به طرف زرنج، یعنی بندر آقینه را بازرند بازرند خود به خود با چابهار و ارتباط ما با هندوستان. این نقاط مهم تجارتی حال که ما میگیم ایروشیا از نقطه نظر اقتصاد از دهلیز بزرگ اقتصادی ضرورت داره و این ترتیب تحقق میافته. و امروز اقتصادهای بزرگ آسیا اگر در نظر بگیریم هندوستان و چین و متحد فره میشه، یعنی آید ملی از اینها را که ما روز برای محاسبه میکنیم تولیدات میشانه، این نقاط مهم اقتصادی را پیدا میکنه با آسیای میانه و بالاخره با اروپا و با اینا. این خودش خبر بسیار بله. خوب اقتصادی است برای منطقه و برای ما شما.
پوهان صاحب دوجل مننه. د آزادی په سپو کې پروگرام دی، د پروگرام موضوع ده چې افغانستان په سیمه کې د نورو هیوادونو د ریل کرښو سره د وصلېدو په حال کې دی، د دې تاثیرات څومره مثبت دي؟ البته پروژې په عام ډول باندې خلک ستایي او هرکلی یې کوي او په دې پروګرام کې مو نظر صاحب تر اوسه پورې نظرات مثبت دي، خو د امنیت مسله به هم وروسته پسې یاده کړو چې څومره ډاډ لرو سي دا پروژې د تطبیق وړ دي او ګټه افغانستان ترې اخیستی شي.
نوبت شنونده است.
بله، په یو خبرتیا پسې اوریدونکو ته
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفون، شماره داخلی ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، د تلفون شمیره نظر صاحب تاسو ته معرفي کړلی. اوریدون کې پلان کښته نظر صاحب وار بشو.
بله
بله، آزادی په څپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کښ.
السلام علیکم جناب شباب صاحب، تاسو ته نظر صاحب ته او محترم ملمنو ته سلام، سلام او احترامات وړاندې کوم رسیدین د پروانه.
تشکر کوم
جناب شباب صاحب، او پاول قدم چې خوبه د افغانستان د مظلوم ملت د پټلۍ د وسلې دو تبریکی وایم. نو دوام قدم کې دا خبره، یعنی اساسي رول د دې پاکۍ خو بدای چې انشاءالله هغه څنګه چې فعلاً د افغانستان تقریبا درته وایم چې اتیا فیصد جنگ اقتصادي دی مخکې د طالبان نه اوس د ملامتي به طالبان ناشو مخکې د طالبان هغه همسایګان چې دي مونږه د افغانستان په باره کې بدنیته وه هغو دغه برنامې د اقتصادي د افغانستان په باره کې د افغانستان د تاسیساتو د ورانېدو دستور مخکې ورکړی و نو اوس مې نظر دا دی که چېرې د دغه تاسیساتو چې اوس فعلاً دغه پټلۍ چې د وصل شوي د افغانستان ته که چېرې د ایران نه وصل شي انشاءالله دغه هغه مداخلې چې د پردیو افغانستان کې د بدنۍ لخوا دي هغو په دې کې خپل ګټې ویني انشاءالله چې دا بدنۍ به هم لرې شي او په دې کې به نور همکار هم شي او هغو دپاره هم دا د ملاسې یا پروژه جوړېږي او د افغانستان دپاره ما استثمار مې دا دی جناب خپلواک صاحب ته چې په اول قدم کې د مخالفینو په ساحو کې که چېرې د دې په مشورو باندې جناب رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد وکړي چې په اول قدم کې د مخالفینو په ساحو کې که پروژې منفی پروژې د مخالفینو ساحو کې ایجاد کړي یعنې اتیا فیصده یو تعداد مخالفین چې د خپل خاورې سره بدبینه نه دي هغه دې کولی شي د اقتصادي پروژو کې همکاري وکړي او هغه
سوال مصرفی واردات صادرات نه لرو آیا د دغه اکنی بندر چې اوس خلاص د موږ لپاره او یا د چین لخوا چې هغه بل ریل راغلی و بیا مشکلات پکې پیښ شوه آیا فقط فقط موږ به واردات لرو صادرات به نه لرو موږ چې څه صادر کړو بیا که یو د انګورو په وخت کې مو انګور صادر کړه یا مو د کندهار انار صادر کړه یا مو د هلمند هندوانې هغه هم په امنیت کوه که امنیتي وضع سمه وه نور نو د دغه ریل نه موږ بېرته څه ګټه اخیستلی شو چې ډک راځي افغانستان ته او له افغانستان نه به بېرته خالي مخ په ترکمنستان روان وي او مخ په اروپا روان
وي دا مهم سوال دی دا سوال به له پوهان دودیال څخه وپوښتو وروسته البته ځکه چې دوی تخصص لري مننه یو بل اورېدونکی به هم راواخلو نظر سه بیا به میلمنو ته مخه کړو بله ازادي په سپوک پروګرام دی
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر میهمانان شما را در استودیو عرض سلام دارم
تشکر
من خدمت شما عرض بکنم جای موقعیت جغرافیایی افغانستان این آنچه را که ما امروز شاهد هستیم هنوز کمتر است به 5 کیلومتر ما نمیتانیم میره دستاورد بزرگ بدانیم چرا موقعیت جغرافیایی کشور ما طوری که برادرها صحبت کردن موقعیتی است که ما شاهد تا حال شاهد صدها کیلومتر از خط آهن می بودیم ولی چیزی که مهم است از جناب آقای خپلواک سوال مرا اگه جواب بدن آنچه که مهم است در یک کشور بر یک ملت تامین امنیتش است بعد از او وحدت ملی در کشور است ما که امروز شاهد هستیم دشمن شناسایی تابال کردیم دشمن شناخته شده ولی متاسفانه یک تعریف مشترک در مقابل دشمن که گو دشمن شناسایی بکنه در هر ریاست جمهوری و در بین حکومتدارای افغانستان موجود نیست همین علت است که افغانستان نتانسته با یک دستاوردهای پیشرفت نائل و کشورهای همسایه به خصوص پاکستان حاضر نیست که افغانستان کشور مستقل دارای اقتصاد عالی تر باشه همچنان ایران این کشورها هر کدام برای خود تلاش میکنند اگر اینا لطف بکنن بگن میتونیم اول و تامین امنیت بعد از او از وحدت ملی بعد از او ما میتونیم دستاوردها را داشته باشیم نظرشان را میخواهیم تشکر
تشکر لطاسو هم میلمنو تو با مخکر نظر سب
بلیا
دری سوال او دو دکتر سب خپلواک تاسو تراجی و مهربانی وکی
تشکر
منه
نه اول زبا ده آخری سوال تراسم من نشو منتظر کېدلی چې یو ځل په ټول افغانستان کې امنیت راسي سیاسي ثبات راسي او بیا د دې نه وروسته من اقتصادي زیربناو باندې اقتصادي پروژو باندې او د افغانستان په جغرافیایي او اقتصادي اهمیت باندې فکر وکړو. دا ټول دی بل سره تړلي دي او په افغانستان کې هم د ګټو اجنډا او د ځینو ممالکو د مداخلې هم دي لپاره دي چې د افغانستان له دغه امکاناتو نه په څه ډول باندې استفاده کولی شي. من همزمان سره له دې چې د سینو جینو هیوادونه په افغانستان کې مستقیمه مداخله او د جنګ رهبري په غاړه لري، له بلې خوا د افغانستان حکومت د سیمې د نورو هیوادو سره د قوي ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو په ایجادولو کې ده. درې کاله مخکې که څلور کاله مخکې له هر افغان نه چا پوښتنه کړې وه چې آیا د پاکستان سره د روابطو د خرابېدو په صورت کې به د افغانستان وضعیت د افغانانو وضعیت څه ډول وي، د هر چا دیدګا دا وه چې موږ به له سختو اقتصادي او د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ شو. مګر نن الحمدلله افغانستان په یو مملکت باندې متکی نه ده او نه ترانزیت په مملکت پورې اړه لري، بلکې نن له افغانستان څخه پاکستان ته خوراکي مواد لیږدول کیږي. دا په دې معنی ده چې موږ همزمان په ټولو برخو کې اقدامات کړي دي چې دا د افغانستان د خارجي پالیسي او د اقتصادي پالیسي هغه قوت کوي. بل مسله هغه ده چې دا اوس من د اکینې په موردو شول هغه کانټینر تجاران په دې باندې حساب کول شي. هغه کانټینر چې د کراچي د لارې کابل ته رسیږي حداقل 15 ډالر مصرف غواړي. هغه کانټینر چې د چابهار یا د بندر عباس لارې رسیږي تر 2200 ډالر پورې. او مطمئن یو چې هغه مواد د کانټینر به چې د ترکمنستان لارې د اکینې لارې رسیږي کېدای شي د 2000 ډالر نه کم مصرف ولري. همدارنګه زمون نور صادرات هم په همدې اړوند باندې دي. دا ټول هغه مسایل دي چې دا په امنیت باندې مستقیم تاثیر کوي. راځو دې ته چې د دشمن واضح تعریف زه وایم چې د حکومت هغه واضح تعریف چې په پارلمان کې د افغانستان د ولس په کور کې په د دشمن واضح تعریف کې بل بیان وي، من په واضح په صراحت باندې وایي چې هم نړیوال تروریزم ترهګری مراکز ترهګری نهادونه هم په افغانستان کې د افغانستان د خلکو دشمن دي. او له بلې خوا پاکستان په صراحت سره د یو نیابتي جنګ نه بلکې د یو عملي جنګ لپاره داخل شوی ده. او د افغانستان د حکومت پالیسي په دې اړوند باندې ډېره واضح ښکاره ده او د افغانستان د خلکو هغه برحق ادعایې په ټوله نړۍ باندې ثابته کړې ده چې بالاخره پاکستان هم په وروستیو کې دې حالات تر راغلي دي چې خپل هغه ناکامي په دې برخه کې ومنلي. د دشمن نه واضح تعریف موجود ده. هغه افغانان چې هغه په مختلفو دلایلو باندې د پردویو د ګټو لپاره د جنګ اله ګرځي یا وسیله ګرځي، دوی باید درک کړي چې دا جنګ د دوی لپاره نه ده، بلکې دا جنګ د پردویو جنګ ده. د دوی لپاره بین الافغاني مذاکرات، د دوی لپاره بین الافغاني تفاهم، د دوی لپاره د ټول اولس سرتاسري کمپین او د دوی لپاره د ټول اولس ګډه همکاري له ټولو نه مهمه ده چې د افغانانو ترمنځ هغه افغانان چې د پردوی په لاس کې وي بل سره راوځي. له همدې خاطره د افغانستان حکومت داره چې په اقتصادي توګه خودکفاسي، کله چې موږ په اقتصادي توګه خودکفاسو موږ باید استقلالیت لرلی شو. نن د ټولو نه مهمه په دنیا کې جغرافیا مهمه اهمیت نه لري، بلکې اقتصاد اهمیت لري. هر چا سره چې اقتصاد وي د ټولو نړۍ په جغرافیا باندې حاکمیت کوي. او د افغانستان د حکومت پالیسي داره چې موږ هر اقل وکولی شو په راتلونکي لسو کالونو کې من خپل د داخلي عوایدونه د خپلو مصارفو لپاره امکانات پیدا کړو چې دا زموږ اولیتونه دي. راغلو د هغه پروژو په اړوند باندې چې په نامه سیمه کې که تاسو وګورئ د ټاپي پروژه له ټولې سیمه څخه تیریږي چې لیدنه نامه ده، او هغه دومره لوی پروژه ده چې دغه ټوله سیمه ورسره بدلون پیدا کولی شي. هو ځینې هیوادونه، ځینې کډۍ او ځینو خلکو چې په دې کې خپل اقتصادي تاوانون لري دي مخالفت کوي. هغه مخالفین باید په دې وسانه کې شیدان ده. په تور مثال د بقوا په دشتو کې، د دلارام په دشتو کې، د هلمند په دشتو کې، د ایرات په دشتو کې دا تیریږي، یا د سلمات د بند پروژه، یا د اوس چې من په دې بل ریل پټلۍ باندې کار کوم چې د شیرخان بندر نه تر تاریاب او بادغیس او بالاخره تر هرات او تر ایران پورې وصل شي. دا ټول هغه سیمې دي چې ناامنه سیمې، بالاخره دا برازیل تر سپین بولدکه پورې. یعنې دا هغه ملي پروژې دي چې په دې باندې اساسي کار روان ده او دا کار تر پلان لاندې ده. نو اطمینان ورکو چې که چېرته د جمهور رئیس روانې پروژې چې په دې قوت سره روانې دي دا نورې هم پرمختګ وکړي، زه اطمینان ورکوم چې راتلونکي یو کال کې به موږ لوی بدلون راوینو.
ډاکټر صاحب اکرم خپلواک د ولسمشر سیاسي سلاکار له تاسو څخه ډیره مننه کوو چې د ازادۍ په سپو کې په دې پروګرام کې مو برخه راسره واخیستله. کور ودان او د دې پروګرام محدود دقایق پاتې دي، یعنی تقریبا 15 دقیقې په دې پروګرام کې وخت لرو. له تاسو څخه ډیره مننه. البته د تجارت د وزارت له مرستیال سره مو هم ژمنه کړې ده چې په پروګرام کې به راسره راځي.
اونا وصل شون با پوهان صاحب آقای محمد بشیر دوتیال
سوال
راجع بود اونا را جواب بدن. بله دوتیال صاحب سوال اگر یادداشت دارین بفرمایید.
بله سوال را یادداشت کردیم. سوال بسیار دلچسب بود. هموطن ما سوال کردن سوال خود ما فقط در تجارت خارجی خود واردات داریم صادرات نداریم. نداره زینا بگم زیر گران اوروره افغانستان په بهرنی تجارت کې فوق العاده لوړ اوچت پوتنشیل لري. افغانستان البته دا چې اوس موږ لارې نه لرو، ترانسپورت نه لرو، په دې خاطر زموږ صادرات کم دي. اما زه تاسو ته انتظار سره ورشم چې افغانستان اوس عمدتا یو زراعتي اقتصاد لري. موږ فوق العاده قیمتي صنعتي او طبي بوټي لرو چې د دې پروسس نه وروسته موږ کولی شو د دې محصولات بهر ته صادر کړو. افغانستان دا کوم موږ تخمین چې دا اکتوبر او اوس موږ څه موږ لرو د نوی میلیون نو پوسټ لپاره غلطه دی دا ولې شي نو موږ د افغانستان نو پوسټ د 2 میلیون دا د 5 میلیون نو پوسټ لپاره موږ غلطه صادرولې شو. د دې لپاره علاوه د غلارې زموږ په معدني تولیداتو باندې د تاثیر کې افغانستان په هر قدم کې معدني قیمتي مواد لري. که تاسو شاوخوا ډېرې داسې زراعتي ځمکه نه ګورئ، نظر وکړئ یو غر تاسو ته حتمن ښکاره کېږي. دغه غر زموږ دپاره کاملا اقتصادي مواد دي. د اقتصاد باندې نن ورځ په دنیا کې بحث کېږي. افغانستان د ګاز د کریمه احجارو د دښورو په شمول درې زره میلیارده ډالر ارزښت باندې تاسو معدني مواد لرئ دا د صادرولو وړ دي. د دې لپاره علاوه موږ لاسي صنعت ولې باید هېر کړو؟ لاسي صنعت
دوتیال صاحب بله بسیار خوب موضوعات شما یاد کردین دوتیال صاحب. بله
غواړم دغه توریزم ته اشاره وکړم. توریزم هم هغه وخت انکشاف کوي چې موږ لارې ولرو او علاوه د دې نه موږ د دغه لارو نه ترانزیت اخلو نو زمونږ دا هم وطن ولې دې چې ما امید ده خلق ولاده تاثیر بری.
بله تشکر. خوستی صاحب من یک سوال دیگر میخواستم طرح بکنم که ویست که امی ذهنیت جنگ که اصیب این 100 سال پیش ما خط ریلام داشتیم. بله. مثلا دوران مرحوم امان الله خان حتی فابریکه تیاره سازی قرار داد شده بود. مگم یک ذهنیت در اون خلق کردن که والا دین از دست میره صاحب، کل ما صاحب پای خیستیم، امان الله خان هم دواندیم، فابریکه را هم خراب کردیم دیگرام و امروز هم این چیز دامه داره. از این خاطر کسایی که جنگ میکنن دو نوع جنگ میکنن، که یعنی یکی در خارج شدن ما را جنگ مندازن، ما چرا در بین خود جنگ میکنیم سیب؟ یعنی اینه نمیفهم. مگه طالبا واقعا به خاطر جهاد، به خاطر خدا، به خاطر الله، هر چی که میگن به خاطر حقیقت جنگ میکنن؟ خب یک سبب داشته باشن بر جنگ. خب حال امی موضوع را سیب ذهنیت طرف دشمن که با تحت تاثیر دین از دست رفت، تحت تاثیر دروغین چی میرن جنگ میکنن، امی ذهنیت چطور تغییر بکنه؟
بسیار کم مردم است که امروز بقید جنگ عقیدوی است. امروز فکر میکنم جنگ جنگ اقتصار است و طالبایی که جنگ میکنن اونا به پول نیاز دارن و به اصطلاح غلام مردم دیگه هستن، اونا اصلا عقیده ندارن غیر از اینکه منفعت خود در جنگ میبینن. ولی ما میخوایم که اصلا اهمیت ما مثال دی دی چی است و ما چی کنم. با بررسی باید مردم بگم دو هفته پیش رفتم به موزیم کابل، امروز از اون ریل کونه 100 ساله اگه عکسام گرفتم چون میخواستم که مقایسه شود 100 سال با 100 سال آینده افغانستان. یکی از مهمترین چیزی را که من میخواستم برای شما برمی جمع جواب دو امی دوستایی که با ما تلفن کردن، اقتصار اگر ما بگن که ما هر وقت افغانستان جنگ به اصطلاح سرمه تحمل شده و این 30 سال میشه 40 سال میشه ما در جنگ هستیم و ای تو چیز هم نمیبینیم، یک چیزی خوشخبری هم ندارن که سبا جنگ خلاص میشه. ولی امیدوار هستیم، انسان باید امیدوار باشه. ولی ما اگر پروژه اقتصادی داشته باشیم، ببینه بر مردم حساب کاریابی است، به اصطلاح بازار کاریابی برشان پیدا میشه، یک زندگی بهتر آرامتر میشه، یک محیط زیست بهتر میباشه، اولادشان مکتب میره، ولی از اونا بسیار کم ضرورت پیدا میکنه که با حساب دهشت افغان ها بشنوند یا به قطار طالبا یک جا شوند، اصلا ضرورت برشان فلاز اینا یا به خانه های خود برشان جای بده. فلهازا این یک رکن بسیار مهم است اقتصاد، که فکر میکنم که به عین ردیف سکیوریتی و اقتصاد تقریبا در یک ردیف میه. ای که به سر کدامش ما میتونیم اضافه تر کار کنیم، در طرف انسرجنسی که میگیم یا کار شد ولی اونقدر نتیجه نمیده، بیاین که از طرف اقتصاد اگر کوشش کنیم که این یک روند نیای نوسته مردم به زندگی بهتر نیازن. ببینید ما هر روز تلویزیون ها میبینیم، خارج مردم میبینن، دل مردم هوس میکنه که برادر ای ما چرا ماندیم هزار چیز. یک دوست بر ما گفت می خط ریل در شهر کابل نمیشه، ما گفتم خیر، یک موتر مرسدس که از جرمنی می آید، یک لند کروزر که از ژاپن وارد میشه، او چطور در سرکای کابل میتونه راه بره ولی یک ریل نمیتونه؟ این معدم میسه که ما هر وقت یک قسم نگاتیو هستیم، پسیمیستیک میگیم. ولی دوم میخواستم که همچنان برات بگم که این پروژه کریل که ما میگیم یا به آخچینگ مثال آمده و یا پروژه های دیگه که وصل میشه، این یک انقلاب نو است برای اقتصاد، برای پیدا شدن جاب. و رفیق دیگه ما که گفت که ما اکسپورت یعنی صادرات نداریم، نه، اگر ما بتانیم که مواد خام توسط ریل به افغانستان وارد کنیم به قیمت آسانتر، ما میتونیم که رقابت بهتر در مقابل باز اجناسی که ممالک دیگه ما وارد میکنیم، ما میتونیم از افغانستان صادر کنیم. و این یک رای بزرگ دیگه را بر ما خلاص میکنه از برای مواد نفت خام که صادر شوه، برای گاز افغانستان که ما یک ذخایر سار بزرگ را دوانستان، متاسفانه ما سرشان کار نکنیم که از اون ما استفاده کنیم. اگری ریل بتانه که کانتینرهای به اصطلاح گاز و کانتینرهای تیل خام به دنیا صادر کنه و یا او را تصفیه کرده بتانیم داخل افغانستان و دوباره به ممالک کشورهای همسایه و بالاخره به اروپا و امریکا صادر کنیم، فکر نمیکنیم یک انقلاب بسیار بزرگ در عاید ما، در نشست و برخاست ما، روی ما به دنیا و همچنان آیسته و پس ما باید که از این شیر خوردن ممالک دیگه که به افغانستان بر ما شیر میتن و ما او را نوشجا میکنیم، از این ما باید مثل یک مادر که طفل از بار دو سالگی از شیر جدا میکنه، ما باید بالاخره از این جدا شیم. ما نمیتونیم که هر وقت و دوم دنیا نظر سه بر ما نمیتونه هر وقت مشکل شده. بس کمک هایی که دنیا بر ما میکرد سالهای پیش که ده هر سال 4.5 میلیارد و 5 میلیارد و 6 میلیارد آله گپش به 2 میلیارد رسیده و تا کی ما باید به اصطلاح کنفرانس های در دنیا بگیریم که از دنیا مالگدایی کنیم؟ ما مردم ریسورس های بسیار خوب داریم، ما چیزای خوب داریم، ما میتونیم از این استفاده کنیم و ملک خود اقتصاد خود خود ما روش بدیم.
خصوصا مننه کبیرت د امنیت مسلې ته راشو، افغانستان له ترکمنستان سره د ورګاډي لاري وصل شو، خو پاکستان هم ژمنه کړې و چې له پېښور تر جلال آباد او له کوټې تر سپین بولدکه پورې دریل د پټلۍ غځیدلو ته لیواله دی. دغه پښتنه کله پوهان دودیال څخه وکړم، دودیال څه فکر نه کوي چې د اقینی له بندر سره ممکن د سیمې نور هیوادونه لکه پاکستان هم وهڅول شي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د وسلېدو په پروژو کې برخه واخلي؟
بلکل بعد دیر که خبرت آسوی داوری و خدا من تقریبا نس کالمش که پا پاکستان که پیخار پانتون که کنفرانس و جمال زفری شد بقا وقتی پاکستان سر رزم بود درسی ها موضوع ما تش بوده که چیر پیخار وکوالیشی افغانستان سر رزیر پرکتی و سر کیاوه تا دکوت لیلاری خودی واند بحث و شد پخبال هم پا در کنفرانس که می و تر هم ما هم ویده و دی هم ویده دا امکان فوق لرشتره زبا تاسو تیوه خبر وکم اصلا داغه سی یو طرح په اصل سو څوش کې تم کار کوي اصل سو نه هغه کار کوي د شیشن په هغه وخت کې لاوه چې دغه هندستان به د افغانستان سره د ریل پټلۍ لري په دغه نقطه کې د پېښور د لارې نه د کوټې له لارې نه حتی موږ د پکتیا په سرحد کې دغه امکانات شته چې موږ د ریل پټلۍ د پاکستان سره هم وصل کړو. دا د دې په ګټه ده او پاکستان دولت په دې باندې پوهېږي، هغوی ته دا نقاط ډېر ښه مشخص دي که موږ یوه ګډه سروې وکړو د چین هېواد کولی شي داسې یوه شبکه چې دغه د منطقې ټول هېوادونه سره یوځای کړي. پاکستان د علاقې نه ده چې د مرکزي آسیا سره وصل نه شي. دا یو ډېر ښه امکان ده. بله،
مننه پوهان صاحب. د ازادي پسپو کې پروګرام اوري د پروګرام موضوع ده په افغانستان کې د ریل خطي او په ځانګړي توګه د افغانستان او ترکمنستان وسلیدل د اورګاډي لاري. نظر صاحب د پروګرام نه دقیقې وخت لرو.
بله خب از نقطه نظر اقتصادي مثلا بعضیا میگن صادرات نداریم واردات نداریم. خب اگر یه خط ریل اگر ایجاد شه خود به خود زمینه را به می تجارت در خود داخل افغانستان هم مایا میسازه. در داخل افغانستان هم مثلا از شمال در جنوب چیزا مثلا بویم خربوزه را بیارن به سادگی میتونن بفروشن در دیگه ولایت‌ها، خود به خود یک تحرک اقتصادی را در داخل خود کشور هم میاره. اما تو نیست خصوصی
به همراه شما بینیمی چه مسائل است که اصلا اول که برتان عرض کردم خط ریل یعنی خط اقتصاد است، به خاطر که ریل میتونه هم آن تایم به یک منطقه برسه و هم به زودی و هم به اصطلاح خند ندار پیشری خود، میتونه به هر جای خود رسانده بتونه به یک وقت معین و تجار میتونه که اعتبار کنه به مالی که به او کانتینر میمدازه و به یک طرف میره اعتبارش است که به این وقت میرسه و هم به قیمت بسیار مناسب. به طور مثال که شما گفتم مثال خربزه رو گفتین، وقتی که از مزار شریف میای به سالنگ بند میباشه یک مشکل دیگه میشه، یک حادثه ترافیکی میشه. یعنی چیزایی است که ریل از یا میتونه به چند خط علایده داره، خط برای خود داره، میتونه خوب از این استفاده شوه و برای مردم یک کاریابی بسیار بزرگ است، برای کانستراکشن یا برای زیربنا ساختن از یا به بازارها وظیفه برای مردم است. یگانه چیزی که مروخ میخوایم که سر از او بسیار تاکید میکنم که وظیفه یعنی برای مردم کاریابی باشه. هر وقت کاریابی شد میفهمید به یک قریه که یک فابریکه جور میشه و در او 100 نفر کار میکنه، اصلا 100 نفر از او بهره مند نمیشه، بلکه از 5000 نفر 10000 نفر از او بهره مند میشه. فامیلش حتی در یک کوچه یک مارکت باز میشه، در کوچه یک دکان به اصطلاح به همبرگر میشه، در کوچه دیگه یک دکان یک سلمانی باز میشه، به خاطر که مردم اینجا هایهوی میشه. یعنی میتونه که یک دشت یک فابریکه بر از یک سال یا 5 سال مکمل به یک شهر بدل میشه و حکومت یگانه چیزی که در مملکت دیگه میکنه حتی مالیه را برشان معاف میکنه که شما بر ما 5 سال مالیه نتین، قطعا هر چیزی که میفروشین بدون مالیه بفروشین تا که بر مردم کاریابی میشه. حکومت میفهم وقتی که مردم کاریابی پیدا کرد، اینال حکومت میتونه که مالیه از مردم از چک هر هفته ایشان برشان بگیره. این چیزایی است که ما باید افغانستان سرش کار کنیم، از هان آمرت سرزی روشن بسازیم.
تشکر خوستیسه.
خطر ریل یعنی خط است که اقتصار است.
بله بسیار زیاد تشکر خوستی سپال. موفق شدیم که با محترم آقای مسافر خوقندی سخنگوی وزارت تجارت از طریق تلفن ارتباط برقرار شد. خوقندی سپ خوش آمدین سپ.
سلامت باشین، تشکر.
اما تا حال سیف سر اهمیتش و خوبیای خط ریل صحبت کردیم و از آرزوهای مردم صحبت کردیم، از استقبال مردم صحبت کردیم. منتها یگانه مشکلی که در ذهن مردم مانده مسئله امنیت از این موضوع است. گفتیم از این نقطه نظر هم بسیاری ها صحبت کردن، خپلواک سیف صحبت کردن. نظر شما رو هم بگیریم سیف، در این شرایطی که امنیت خراب باشه این مسائل خط ریل اینا تا چه حد به مشکلات مواجه خواهد شد سیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت تمام همکاران شما، خدمت تمام مهمانان شما که حضور داشتن. من معذرت میخوام چون در مسیر راه بودم نتونستم تلفن‌ها رو خشوا. اول ما بیاییم که از خوبیای ازی شروع کنیم. من مطمئن هستم که نیروهای امنیتی ما که 50,000 بیشتر هستن، اینا توانایی گرفتن امنیت سر تا سر افغانستان رو دارن، هیچ نگرانی از این نیست. مطمئنم که مسئولیت پروژه‌های بزرگ مربوط به نیروهای امنیتی کشور هست. از این خاطر همین نیروهای امنیتی کشور بود که ما یک برنامه شاندار را در 28 ماه نومبر در ولایت فاریاب در آقینه برگزار کردیم و هیچ کدام مشکل به وجود نداشت. رئیس جمهور افغانستان حضور داشتن، کابینه افغانستان، مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان و دولت افغانستان، نه تنها حکومت افغانستان. من مطمئن هستم که پروژه های ملی را که مردم افغانستان، پروژه های ملی را که دولت افغانستان روی دست داره، نه تنها نیروهای امنیتی بلکه مردم افغانستان و نیروها از او حمایت میکنه و همکار با نیروهای امنیتی شدن. انشالله که مشکل خاص در عملی شدن پروژه های بزرگ مانند خط آهن آقینه که ما به 28 نومبر را افتتاح کردیم و وارد افغانستان داریم فعلا وجود نداره و با گذشت هر روز اعتماد مردم بالای نیروهای امنیتیشان زیادتر میشه و با گذشت هر روز مردم افغانستان با هماهنگ میشن به نیروهای امنیتی خود و وضعیت امنیتی رو بهبود است انشالله.
خو قندی صاحب مننه، ما هم یو پوښتنه لرله. که څه هم تاسو خلکو ته اطمینان ورکوي، خو بیا هم که څه هم تاسو خلکو ته اطمینان ورکوي چې لوی پروژې به د افغانستان امنیتي ځواکونه وساتي، خو بیا هم تشویش شته د ریل د خطو په ارتباط چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې له ایران هم د ریل خط را روانه ده او دا به له شیرخان بندر سره بیا وصلی شي او دا نورې لارې د دغو له خاطره د افغانستان امنیتي ځواکونو د افغانستان تجارت وزارت او نورو اقتصادي ارګانونو ته مشخص وړاندیزونه کړي دي او یا ژمنې کړي دي چې دوی به د دغو لارو امنیت ساتي؟
مون هغه اته میاشت مخکې چې یو کمیسیون ایجاد شو د ولسمشر په حکم باندې چې هلته د سوداګرۍ وزارت او د ولسمشر ځانګړی نماینده د آسیې هیوادونو کې آقای کارګر در است که ټول امنیتي ارګانونه د داخلي وزارت نه د دفاع وزارت نه د ولسمشري معنی امنیت څخه او د ملي امنیت ریاست څخه مونږ ته دوی داد ورکړی دی چې هېڅ ستونزه د دې پروژو په مخ کې او د دې ځنډ لپاره نشته. از اون مطمئن یم همه رقم چې جواد ما ولسمشر په فاریاب کې وویل، مونږ د دې نه بعد هغه په دې نږدې آینده کې انشاءالله شاهد یو شیرخان بندر ته هم د اوسپتنګاډ یا ریل خط هغه ته مزنده ویل کېږي او د حکومت برنامه داده چې د هغه د فاریاب له لار نه بادغیس ته او د بادغیس نه هرات ته او ایران سره ونښلیږي او دې لارې د فاریاب نه جوزجان او مزار شریف همداسې سمنګان ته او قندوز ته شیرخان بندر ته انشاءالله په څو کلونو کې راتلونکي د افغانستان حکومت د ملي او مهمه برنامه څخه ده.
قوقندی صاحب ډیر مننه. نظر صاحب د خبرونې ورسوی ته رسیدلیو؟
بله، دغه وخت هم نماند بر ازی که در قسمت دوم بازم صحبت های وسیع داریم در مورد حکومتداری خوب و جار جنجالا در بین
او هم دست فاریاب لاقینه که ولسمشر مزار شریف تا سفر وکوا هغه موضوع پس تاخیر
بود. اما به ما وقت موند که از میهمانای محترم تشکری کنیم، محترم آقای شیرخوستی والی اسبق غزنی، آقای پوهان محمد بشیر دودیال استاد فاکولته اقتصاد، آقای مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت، همچنان دکتر اکرم خپلواک مشاور رئیس هیئت جمهور از اشتراکشان، یک جان تشکر میکنیم. شنونده از شما تشکر میکنیم. بعد از خبرها در قسمت دوم باز ما و شما هستیم اینجا.
البته یو یادونه وکم لاغه اوریدون کو چې په دې خبرونه کې د تلیفون لاره برخه واخسر، لاغه څخه مننه کوم او یو شمیر اوریدون کو تلیفونونه مو وانه خستل، لاغه بخښنه غواړو ځکه کله ناکله وخت اجازه نه راکوي چې د اوریدون کو تلیفونونه واخلو. او یو یادونه به بیا هم اوریدون کو ته وکړو. نظر سپ هر دا خبر ورته کو کپلند باندې اوریدون کی خبری وکي نو ډیر کسان په خبرونه کې راخصه شو.
حتی از سلام علیکی اگر تیر شون برازی کې بیا زمو شون و یک دیگه احترام داریم، یک سلام علیکی در مواغاز که میکنیم کافی دیگه به کل وخت سلام علیکی تیر وزه.
کوم سلام سپسر کې کو دا هم د ټولو لپاره را او د ټولو په استازي توپ باندې، البته د خلکو استازي توپ نه کو خو د سلام استازي توپ کولای شو. او له همدې سره د ازلی په چپو کې د پروګرام دا برخه سر ته رسید چې په بل ساعت کې په دې باندې خبري کوي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل فاریابه روانه اونۍ مزار شریف ته ولاړ او د ورستی ځل لپاره وبخشي د لومړي ځل لپاره ورسته لدی چې ولسمشر شو ل مزار شریف څخه